آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسمشر غنی بنن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې دینی عالمانو غونډه کړې او وروستي بریدونه یې غندلې دي او د جنوبي کوریا یوه بیړۍ ډوبه شوې، یو کس پکې مړ شوی او 250 کسان لا هم لادرکه دي. درنو دونکو السلام علیکم، بیا هم سیړم شي د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات بیا هم تاسو په خدمت کې یو. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو ترڅنګ د نړۍ او همدارنګه د افغانستان د روانو پیښو او چارو په اړه تازه خبرونه هم اورئ. خو په لمړي سر کې بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
ولسمشر اشرف غنی د لوړ پوړي هیات په مشرۍ بروکسل ته تللی دی او نن به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د ناټو په عمومي قمندانۍ کې د ناټو عمومي منشي جنس سټولټنبرګ افغان هیات ارکلای وکړ. افغان هیات به نن د ناټو د غړو هیوادونو د تشپېته وبخښي د 28 بهرنیو چارو وزیرانو او د شاوخوا لسو نورو هیوادونو د جګپوړو چارواکو سره وګوري چې په افغانستان کې عسکر لري. یو میاشت وروسته به د ناټو معربوي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي او ناټو به د روزنې او سلام مشورې ماموریت پیل کړي. د ناټو مهم منشي دا منلې ده چې په افغانستان کې به د تشدد پېښې زیاتې سي، خو تر څنګ دا هم وایي چې د ناټو د ځواکونو په ملاتړ به افغان امنیتي ځواکونه دا توان ولري چې د هیواد امنیت په خپله وساتي. په عین حال کې ولسمشر غني د افغانستان سره د ناټو د همکاریو مننه وکړه. د ولسمشر غني سره اجرایوي رئیس او نور لوړو په چارواکي مل دي. افغان هیات به د چهارشنبې په ورځ د برېټانیا په مرکز لندن کې د پاغ نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي چې د افغانستان سره د مرستې لپاره جوړیږي. پرون بروکسل ته د تګ نه مخکې ولسمشر غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره په باکو کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو پر سر خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په دې توافق وکړ چې د دواړو هیوادونو لخوا به آیتونه ټاکل کیږي چې دواړخیز همکاري په یو ستراتیژیک چوکاټ کې تنظیم او عملي کړي.
په بغلان کې چارواکي چې د یو قومي مشر د جنازې په مراسمو کې پرون ځانمرګ برید شوی و چې له امله یې 2 پولیس او ملکیان وژل شوي وه. د بغلان د امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې پیښه د بورکی په ولسوالۍ کې د قومي مشر التی بای په جنازې کې وشوه. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې 13 کسان ټپیان شوي هم دي. بل پلو د امنیتي وضعیت د کولو لپاره ولسمشر اشرف غنی پلان لري چې په 5 ولایتونو کې چې ناامن دي تغیرات راولي. د ای پی خبری ایجنس د ولسمشر د ویان نظیف الله سالارزی له قوله ویلی دی چې د قندز، بادغیز، غزنی، ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې به اوسنی چارواکي د وظیفو لري شي او نوي کسان به په ځای وګمارل شي. هغه وویل چې تغیرات به ډیر زر پیل شي او په 2 یا 3 میاشتو کې به بشپړ شي.
پرون په کابل کې شاوخوا 300 علماو او د جماعتونو ملا امامانو غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې په خاص توګه په کابل کې وروستي بریدونه وغندل. د غونډې ګډونوالو د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن باندې نیوکې وکړې. مولانا فضل الرحمن سمو د مخکې ویلي و چې په افغانستان کې دغه په قول جهاد روا دی. په غونډې کې ګډون کوونکو وویل چې د پاکستاني علماو په شان چې غواړي پاکستان پرمختګ وکړي، دوی هم غواړي چې په افغانستان کې امن وي او افغانستان پرمختګ وکړي. راټول شوی دیني علماو د افغانستان د حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې دننه ورته مدرسې جوړې کړي ترڅو افغان زده کوونکي د تر نسی چې په بهر او په تیر بیا پاکستان کې د دیني زده کړو لپاره هلته ولاړ سي.
د افغان خبرونه د امریکا غاک آشنا رو دنوریا. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې نږدې 1500 کسان د ایډز په ناروغۍ او شاوخوا 4500 کسان د ایچ آی وی په ویروس اخته دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ایډز په ناروغۍ په اخته کسانو کې 300 ښځې دي او 15 ماشومان دي. د عامې روغتیا د وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول د ملي پروګرام مشر ډاکټر فدا محمد پایکان وویل چې په دې ښځو کې زیاتره یې د خپلو میړو نه ایډز اخیستی دی، خو هغه دا هم ویل چې د 2012 کال د سروې په اساس داسې ښځې هم شته چې د نامشروع اړیکو د لارې د ایډز په ناروغۍ اخته شوي دي. پرون د ایډ سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم وویل په هغو هیوادونو کې افغانستان هم پکې شامل دی چې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې ډیر شوی دی. چارواکي وایي د هر څه سره سره دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د ایډز د مخنیوي هلې ځلې نورې هم ګړندۍ کړي او خلکو کې د ایچ آی وی او ایډز د انتقال په برخه کې عامه پوهاوی زیات کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته دمو ورکو. د سوریې او جګپوري چارواکي هغه تورون رد کړی دی چې وایي د سوریې حکومتي قواو په جګړه کې د کلورین او غاز استعمال کړی دی. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل المقداد د کلورین او د غازو د استعمال د ریپورټونو د خبرولو پړه د اسلامي دولت د ډلې په وسلوالو او د هغوی په سیمه ییزو ملاتړ کوونکو باندې واچوله. هغه دا خبره هم کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې په سوریې او عراق کې د کلورینو غاز استعمال کړی دی. المقداد چې پرون د کیمیاوي وسلو د منی د سازمان په کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې باید سم تحقیقات وکړي. دغه سازمان دا دنده هم لري چې د سوریې کیمیاوي وسلې ویجاړې کړي. د کیمیاوي وسلو د منی د سازمان برتانوي استازي جیفري اډمز وویل چې د هغه وخت نه چې سوریې د خپل وسلو د ویجاړولو په سر موافقه کړې ده د نږدې 110 پیښو اداوې سوي دي چې پکې کیمیاوي وسلې استعمال سوي دي. هغه وویل چې داسې د اعتبار وړ رپورټونه نشته چې وښيي چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفینو دي دغه بریدونه کړي یا دغه یا غاز استعمال کړي وي.
ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا فدرالي حکومت باید چې په پولیسو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره په میلیونونو ډالر ولګوي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ د خپلې کابینې د مدني حقوقو د مشرانو او نورو دولتي چارواکو سره په سپینې ماڼۍ کې د غونډې نه وروسته د خبرې کړې دي. اوباما په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره د 280 میلیون ډالرو د پیشنهاد اعلان وکړ. هغه وویل چې په امریکا کې دې ته اړتیا شته چې په خلوص سره د قانون د تطبیق په اړه خبرې اترې وشي. اوباما وویل چې تور پوستي امریکایان داسې احساس کوي چې پولیس ورسره سم چلند نه کوي چې د هغه په وینا په ټولنه کې بې اعتمادي ډېره کړې ده او هم هیواد کمزوري کړې ده. د امریکا د میزوري د ایالت د فرګوسن په خارګوټي کې د هغه وخت نه مظاهره شروع شوه چې د اگست په میاشت کې یو سپین پوستي پولیس یو تور پوستي تنکای ځوان وواژه.
د جنوبی کوریا د کب نیونکو یو بیړۍ چې 8 کسان پکښې سپاره وو پرون د روسیې ختیځ ته د بیرنګ په سمندرګي کې ډوبه سوې ده. په بیړۍ کې د سپرو کسانو یوې مړ سوې دي او 250 نورې لادرکه سوي دي. د بیړۍ د ډوبېدو په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي خو د هوا د خرابۍ له امله د ژغورنې کار د خنډونو سره مخامخ سوی دی. په بیړۍ کې د انډونیزیا 15 د فلیپین 10 او د جنوبی کوریا 11 کسان سپاره وو. همدارس په دغه بیړۍ کې یو روسی کس هم سپور وو.
د هاګ د استیناف محکمې قاضیانو د کانګو د جنگ سالار تاماس لوبانګا د 14 کلن بند سزا تایید کړه. د هاګ د جنایتو نړیوالې محکمې تاماس لوبانګا ته د 14 کلونو د بند سزا اورولې وه. په هغه باندې تور لګول شوی چې د کانګو په جګړې کې ماشومان د عسکر په توګه ګمارلی وه. کله چې محکمې خپله فیصله اوروله د کانګو دغه 53 کلن جنگ سالار خاموش وه. هغه د اتکلونو راهیسې بندي دی او کېدای شي چې د بند په پاتې وخت یې معاف شي او کال ته خوشی شي. لوبانګا په دې بند محکوم شو چې د جګړې په مهال تنکي ماشومان چې عمرونه یې د 11 کلونو په شاوخوا کې وه د کورونو مکتبونو او د لوبو د میدانونو نه تښتول او په زور یې ورباندې جنګ کاوه.
د خوړو نړیوال سازمان د بودیجې د کموالي له امله په 5 هیوادونو کې د سوریې له کډوالو سره د خوراکي توکو مرستې درولې دي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان د شنبه په ورځ وویل چې 4.5 میلیون ډالرو ته ضرورت شته چې په اردن، لبنان، ترکیې، عراق او مصر کې 1.5 میلیون سوریایي کډوالو ته خوراکي توکي برابر سي. په سوریه کې د 2011 کال په مارچ کې جنګ پیل شو چې له کبله 3 میلیونه وګړي نور هیوادونو ته کډوال شول. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه یې د 800 میلیون ډالرو په ارزښت د سوریې په کډوالو خوراکي توکي ویچلي او که بودیجه پیدا کړه دغه پروګرام به بیا پیل کړي. او د عراق لومړی وزیر حیدر البادی وایي چې یو پلټنه موندلې ده چې د عراق په پوځ کې د لږ تر لږه 5000 کسانو نومونه لیکل شوي دي چې تنخواګانې اخلي خو خپله نسته. ښاغلی البادی چې په سپتمبر کې واک ترلاسه کړ د یکشنبې په ورځ په پارلمان ته وویل چې د فساد ریښې به وباسي. سر اعظم وار د مخه یو شمیر پوځي چارواکي یا له دندو شړلي دي او یا هم تقاعد کړي دي. داود دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
رنډونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه اوري. اوس هم د خبرونه لمړی مطلب، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه ته په یو رسمي سفر تللی او هغه به هلته د هغه ملک د مشرانو سره د تجارتي او همدارنګ د اقتصادي همکاري په باب خبرې وکړي. د استنبول د امریکا غاک خبريالي دوریان جونز په دې اړه دا رپورټ لیکلی.
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه په انقره کې ډیر زیات تود هرکلی وشو او د جمهوری ریاست د قصر په دروازه کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د هغه هرکلی وکړ. د ترکیه په وی ورسپانی طرف کې د سیاسي مسایلو یو تحلیل کوونکی سمی ایډیز وای چې دا سفر دواړو مشرانو ته ډیر مهم دی. هغه وای
It is significant from the Russian point of view, coming at a time when it's isolated because of Ukraine, and it's also significant for Turkey.
روسیه ته په ډیر ډیر فوق العاده ده چې د اوکران په مسلې کې تجربه شوه ده او هم ترکیه ته د هغه سفر ډیر مهم ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې اوس وخت کې داسې فکر کوي چې د هغه په ضد خلک منفي تصورات لري، مګر دا سفر هغه ته د دې فرصت برابروي چې دا وایي چې هغه په ډیر لوړه سویه ملګری لري، نو په دې شرایطو کې دا هغه سفر ډیر مهم دی. د ښاغلي پوتین سره په دې سفر کې لس وزیران او یو ډیر شمیر سوداګران ملګری دي. تاکل شوی چې د دغو دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې به زیاته توجه د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت پراختیا ته وشي او د ترکیې او د روسیې مشران دا هم غواړي چې د دغه تجارت اندازه په 2000 کال کې 100 میلیارد ډالر ته ورسي. انقره غواړي چې کچارې مسکو د غاز د بای په کمولو موافقه وکړي، نو د جرمني نو وروستو ډیر زیات غاز د روسیې نه وارد کاندي. د ترکیې او د روسیې ترمنځ د تجارتي اړیکو په پراختیا په داسې وخت کې بحث روان دی چې هلته د ترکیې غربي متحدینو د اوکراین په داخلي مسالو کې د مداخله لکبله پر روسیې اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د ناتو عمومي منشي جنس ټولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په بروکسلز کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې ترکیه باید په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو په مسله کې د خپل متحدینو سره یو ځای شي. هغه وایي
Of course I would like to see as many countries as possible to be a part of this or to support all sanctions because it is important.
د دې کې هیڅ شک نشته د چې زه هیله لرم چې په دې برخه کې زیات ملکونه د دغو بندیزونو ملاتړ وکړي، ځکه چې د هغې اهمیت په دې کې دی چې هغه به مؤثر شي او دا د هغه څه نتیجه ده چې یو ملک ته د نړیوالو اصولو نه د سرغړونو په نتیجه کې رسیږي. په همدې توګه د ترکیې سوداګر دې ته منتظر دي چې په عراق او سوریه کې د شخړو په اثر د دوی د تجارت د خرابوالي په نتیجه کې دوی ته د دې فرصت برابر شي چې د روسیې سره د تجارت د زیاتوالي په نتیجه کې دغه تاوان جبیره کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون 15,813 کارکونکي په تیرو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې په درغلیو او سرغړونو کې تورن پیژندل شوی دی چې د دغه شمیر کسانو نوملړ به سبا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استوي. خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لیږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن دوشنبه د ولایتي شوراګانو هغو غړو ته چې مشرانو جرګې ته لار پیدا کړې د تصدیق لیکونو د ورکولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ډلې د سیړنو په پایله کې په لومړي پړاو ټاکنو کې د دغه کمیسیون 2121 کارکونکو په درغلیو کې لاس درلود چې 438 سیمه ییز ناظمین، 246 د مرکزونو مدیران او 1428 د رای ورکونې کارکونکي ورکه شامل دي. د غراس خاغلی اوتکی ویل چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ټاکنو کمیسون 3909 تنو کارکونکو درغلي کړی ده، چې ورکه 1518 تنه سیمایز ناظرین، 1492 تنه د مرکزونو مدیران او 2516 تنه د رای ورکونې کارکونکي شامل دي. خاغلی هوتکی زیاته کړه چې د درغلګرو کارکونکو په اړه خپل سیړنې سبا له اسنادو او مدارکو سره یو ځای د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته د لا زیاتو سیړنو په موخه واستوي.
یک بخش از کارزی توسط
د دې سیړنو د کار یوه برخه د ټاکنو خپلواک کمیسون د تخنیکی ټیم د مسؤلینو لخوا بشپړه شوې ده، او دا به موږ سبا رسمن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته ولیږو. البته زموږ د هغو کارمندانو په اړه چې په ټاکنیزو سرغړونو او درغلیو کې لاس درلود، د غراس په دې غونډه کې د ولایتي شوراګانو 9 هغو نوماندانو ته تصدیق لیکونه ورکړل شول چې د افغانستان مشرانو جرګې ته یې لاره پیدا کړې ده.
کمیسیون مستقل انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسون نن تاسې ټولو ته د تصدیق لیکونو په ورکولو سره تاسې رسمن د مشرانو جرګې د سناتورانو په صفت اعلانوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال وویل چې د پاتې 500 سناتورانو تصدیق لیکونه به هم په نږدې ورځو کې هغوی ته وسپارل شي. په همدې حال کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال چې د دویم ځل لپاره یې مشرانو جرګې ته لاره پیدا کړې، د پکتیکا له خلکو سره د خپلو کړو ژمنو په باب داسې وویل:
تقریبا به د تکلو کې خپل امتحان ورکړی دی، واغه ته ووت چې د خلکو سره او د خدای سره هم کړی دی. انشاءالله چې کومه قانون موږ ته اجازه راکړې ده، د قانون په چوکاټ کې به خپل ځل ځل کوو او د غریب بیچاره ملت ته به انشاءالله خپل خدمت کوو.
د افغانستان مشرانو جرګه 102 غړي لري، چې 14 تنه د ولایتي شوراګانو په استازیتوب، 14 تنه د ولسوالیو په استازیتوب او 14 نور د ولسمشر لخوا په انتصابي توګه مشرانو جرګې ته معرفي کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او سم پام وکړئ د خبرونو لندیسته. ولسمشر اشرف غنی د لوړ پوری هیات په مشرۍ بروکسل ته تللی دی، او نن به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په بغلان کې چارواکي وایي چې د یو قومي مشر د جنازې په مراسمو کې پرون ځان مرګی برید سوی دی، چې له امله یې 2 پولیس او 2 ملکیان وژل سوي دي. د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره ولسمشر اشرف غنی پلان لري چې په 5 ولایتونو کې چې نام ندي تغییرات راولي. دغه ولایتونه د کندوز، بادغیس، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوریه. د افغانستان ملي وحدت حکومت د نوې کابینې پر سر موافقه کړې ده. وایي چې د راتلونکو 2-3 اونیو په موده کې به یې پارلمان ته د منظوري لپاره واستوي. خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه دا رپورټ لګلی.
له مبهم حالت وروسته افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تېره شپه د ارګ په مړۍ کې د نوې کابینې په اړه توضیحات ورکړل. ولسمشر وویل نوې کابینه به له 2-3 اونیو په تدریجي ډول پارلمان ته معرفي کړي. ولسمشر اشرف غنی وویل نوې کابینه به له داسې وزیرانو جوړوي چې پخوا یې په کابینه کې کار نه وي کړی. تر څنګ یې وویل سکتوري وزارتونو ته د مناسبو او وړ وزیرانو موندل چې اړتیاوې پوره کړي کار غواړي.
په تدریج ځکه اقدام کړي چې اول باید پوسی وای چې هم ظرفیتونه څه دي او هم مشکلات څه دي.
د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله بیا وویل د نوې کابینې په اړه تبصرې اوري، ولې د دوی تمرکز په دې ده چې وړ اشخاص وزارتونو ته وموندل شي.
هرچی تبصرههایی در مورد اختلاف و مشکلات میشه او تبصرها را میشنویم.
د افغانستان د پارلمان غړي نوې کابینې معرفي ته سترګې په لار دي. د پارلمان غړي وایي هر څه ژر دي نوې کابینه معرفي شي. دوی وایي د سرپرستانو له امله د حکومت کارونه په ټپه ولاړ دي. د پارلمان غړي وایي د وزیرانو په ګمارنه کې دي ژبني، سیمه ایز او د پیسو له ملحوظاتو ډډه وشي.
بار بار د وحدت ملي د حکومت نوې کابینه په خپل وخت کې معرفي کوي، حتی بل اخره په اخري ورځ کې تیر هفته کې مرتوم ویل چې نور د کابینه معرفي نشي، د حکومت مشروعیت نه لري. خو بل اخره بیګاش په تعهد وکړ چې د لندن د کانفرنس لمنګ راستانسو بعضي وزیران په رسمي نه خو په غیر رسمي ډول سره معرفي کړي دي.
د پارلمان ځین نور غړي بیا وایي دوی دا ځل هر هغه وزیر تاییدوي چې واقعا د وزارت لپاره وړتیا ولري. دوی وایي دا ځل به د پخوا په څیر نه وي، بلکې تر ډیره به د وزیر کړه وړه مطالعه کیږي.
او که دغسې کسان چې په دیارلسو کلو کې مونږ ولیدل په قوم ژبه سمت تنظیم باندې ولسي جرګې ته معرفي شوي وه او دلته په اشکالو د اشکالو یې رایه ورکړه، زه یې هغو سره خلاف یم. هیله مې دا ده چې د ولسي جرګې غړو نه چې دغسې کسانو ته رایه ورکړي چې واقعا د افغانستان د خلکو دردونو ته رسیدګي وکړي شي.
هغه وزیران چې دوی خدای او د وطن ته مخلص وي او اهل د دې وظیفې وي، مونږ ټول افغانان دي، ټولو ته احترام لرو، که دا د افغانستان له هر ولایت وي، که تور پوست وي که سپین پوست وي.
عام خلک بیا له پارلمان غواړي چې د نوې کابینې د منلو لپاره د هغوی وړتیاوې وګوري او تر څنګ د پیسو او د معاملو په اساس وزیران ونه مني. ولسمشر ځینو رسنیو ته له واک وروسته ویلي وو چې په 15 ورځو کې به کابینه معرفي کوي، خو دا چې تر شا کومې مسلې پرتې دي څرګندې نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو په کمپ کې د خونځیو ښوونکي او زده کوونکي د افغان دولت او نړیوالو مرستندویه ټولنو نه د تدریسي موادو ترڅنګ د ژمي لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي. په دې اړه ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ راغلی.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو د ګولان په کیمپ کې د هلاکان او نجونو د وګډ ښوونځي د زده کوونکو غږ دی. د دغه ښوونځي ټولې خونې د کیمپ په لویدیځه څنډه کې له خیمو، د لرګیو او آهین چادرو له تختو جوړې شوې دي. په دغه ښوونځي کې چې سلګونه وزیرستاني ماشومان زده کړې کوي، زیاترو ته یې په اردو ژبه تدریس ورکول کیږي، ځکه ښوونکي او زده کوونکي د افغانستان له پښتو تدریسي نصاب څخه په اغېزمنه توګه ګټه نشي اخیستلی. زینب د ښوونځي و ماشوم زده کوونکې ده. هغه د خپلو ټولګیوالو په مخ کې تختې ته ولاړه وه، تر لسو پورې حساب په لوړ غږ لوست او نورو ماشوم زده کوونکو ورپسې تکراروه. هغې وویل
زه غس ګل تر خلی یم چې زه تعلیم یافته شه چې زه سکول ویایم. ای سبقی نرته ویایي سلویر مشتر دی، ره مشترم دی، میشته کتابینه کپوی بکسینه میشپراکی سوری.
اسماعیل د یاد شوي ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. هغه پر خړ ډاګ او تر شنه اسمان لاندې د ناستې په پرتله تر خیمو لاندې زده کړې ښې بولي، خو زیاتوي چې پر دې سربیره بیا هم د باد او باران پر مهال له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
میشته کاپی پنسلینه پینینه مشانینه لابر ته راسېده او بیګه بکینه راسېدي خالي کتابینه ورته پوتې دي نه تمبیون چې دي میشته دا خپل چادر ولا ګټې بان کو ژمي د پوره باران وي بیا میشته ډېر تکلیف وي.
میرمن نادیا چې د یاد شوي ښوونځي د نجونو یوه ښوونکي ده وایي چې په ښوونځي کې ټولو لازمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نادیا د زده کوونکو لپاره د تدریسي نصاب د کتابونو تر څنګ په ښوونځي کې ځینې نورې اسانتیاوې هم غواړي. د وزیرستاني کډوالو د دغه ښوونځي زیاتره زده کوونکي سهار 8 بجې چې لمر لا نه وي تود شوی، د کتابونو بکسونه تر څنګ په سړه هوا او تیز باد کې په یو جوړ جامو او خلاصو چپلکو ښوونځي ته ځان رسوي، خو د تفریح پر مهال له خیمو راوځي او د 2 دقیقو لپاره د لمر پر وړانګو ځانونه تودوي. دوی ګرمې جامې او بوټونه غواړي.
مونم رحمان زبدا زاد سکول ټیچر یا او زنه بچون داسې پکې چې د 21 همیش د غسر غولي داسې سامان نشته کېده د پوره حکومت تر خپل داسې کوټینه یا داسې بوټي ترتیب جوړ شي د همیش د نه د مطالبه کې چې دا تر وړل شي.
د ګوربزو د ګولان په کیمپ کې په اتیا ټولګیو کې چې له خیمو او شلټرو جوړ شوي کابو 2000 هلکان او نجونې زده کړې کوي او د یو شمېر ښځینه ښوونکو په ګډون ورته تر اتیا زیات ښوونکي تدریس ورکوي. د خوست د پوهنې رئیس بخنور بختیار وایي د دغو ټولګیو د ښوونکو معاشونه د خیمو، شلټرو او د ځینو نورو اسانتیاو مالي لګښت د ناروې هیواد د کډوالو شورا یا NRC پر غاړه اخیستی دی. ښاغلی بختیار زیاته کړه د وزیرستاني زده کوونکو ټولې اړتیاوې اخیستي او هیله من دي چې په ډېر لنډ وخت کې به د دغو اړتیاوو د پوره کولو تر څنګ یو شمېر نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي.
ولړ دي دا وړ وړ ګلو
ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پرون د دوشنبه په ورځ په بلجیم کې د ناټو عمومي قمندانۍ ته ورغلل چې د دغه تړون د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت یوه میاشت وروسته پای ته رسیږي او افغان مشران به په دې غونډه کې د ناټو سره د خپل هیواد د اړیکو نوی فصل په رسمي ډول پیل کړي. د پرونی غونډې د جزئیاتو په اړه د امریکا غږ د خبریال الپسین د رپورټ تفصیل زه اشق الله رحیم زوی وړاندې کوم. د ناټو عمومي منشي جینز سټولټنبرګ ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ته د بروکسلز په ښار کې د ناټو په عمومي قمندانۍ کې هرکلی ووایه. افغان مشران به نن د سه شنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د 28 بهرنیو چارو وزیرانو او د شاوخوا 100 نور هیوادونو د جګپوړو چارواکو سره وګوري چې افغانستان ته یې اسکر استولی دي. یوه میاشت وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د ټول افغانستان د امنیت ساتنې او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو ځواکونه به هغوی روزي او سلام مشورې به ورته ورکوي. د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د پاتې کېدو د څرنګوالي لپاره ولسمشر اشرف غنی د همدې تیرې یکشنبه په ورځ د ناټو او امریکا سره تړونونه لاسلیک کړل. د ناټو عمومي منشي ښاغلي سټولټنبرګ د دغو تړونونو په اړه داسې وویل: اوس موږ په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت لپاره یو تړون لرو چې موږ ورته اړتیا درلوده. د دې تړون له مخې به موږ افغان امنیتي ځواکونه روزو، سلام مشورې به ورته ورکوو او همکاري به ورسره کوو. د ناټو عمومي منشي دا مني چې په افغانستان کې به د تشدد پیښې زیاتې شي، خو تر څنګ دا هم وایي چې د ناټو د ځواکونو په ملاتړ به افغان امنیتي ځواکونه دا توان ولري چې د هیواد امنیت په خپلو مټو وساتي. په عین حال کې ولسمشر غنی د ناټو د همکاریو څخه مننه وکړه او د دې تړون هغو په زرګونو عسکرو ته هم د درناوي مراتب وړاندې کړل چې په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. ښاغلی غنی وویل د ناټو سره زموږ همکاري د یوې دردناکې او غمجنې پیښې په خاطر پیل شوه، خو دا همکاري د قربانیو او سرښندنو له وجې مضبوطه شوه او د دې اوس زموږ د همکاریو نوی فصل شروع کیږي. افغانستان په دې هلو ځلو کې په لومړی قطار کې ولاړ دی، خو دې هلو ځلو نتیجه ورکړې ده او په دې هلو ځلو کې د ناټو همکاریو او ژمنو هم نتیجه ورکړې او نتیجه دا ده چې اوس اروپا او شمالي امریکا مسؤون او محفوظ ځایونه دي. په عین حال کې ډاکټر عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ونه شو کړای د اشرف غنی نه زیاتې رای وګټي او اوس د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس دی، د افغانستان او ناټو د همکاریو په اړه داسې وایي: د ملي یووالي د حکومت همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې د نړۍ د سولې او ثبات لپاره د بدلون فضا رامنځته کړي او دا همکاري به د تصور نه زیاته وي. تمه کېږي چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو نوی ماموریت په رسمي ډول منظور کړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کېږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنوندونکو، په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه د سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تاسو ټول په لویه لاس پارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل. خو د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې د دری څنګه خپرونه شروع کیږي.